درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا 24مه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر للارې ولي شي. د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومندانی وای پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه درې تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د ښار په منځ کې د یو پلورنځي تر نړېدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 130 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یوه بله ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه 138 کسان بندیان انتقال سول او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 138 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و په وکه وزن نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو، خو پر هغوی د پورشه و تورونو او یا د هغوی د محکمه د حکم په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی حقانی وای لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
د افغانستان کوم بنجان چې په ایران کې دي تقریبا 16000 کسان دي. په دې 16000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بنجان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضی هغه کسان چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد معلوم نه دی. دا چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1300 په مابین کې تعداد یې وو. هغه کې تقریبا 1300 کسان دي، 1350 کسان دي دا در روژه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تیرې یکشنبه په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماټان وایي لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایرانه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړې توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوی راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لزګونه افغان خبريالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابلې اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوي هوکړې عمل کېدو ته پټم دي. دغه خبريالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر زوروي. د همدې جلا وطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن می پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلا وطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمی پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو ده چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یو ځایه د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسه کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژي واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلا وطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبريالانو ټولنې نوې هوکړه یو لس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلا وطن خبريالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅه کیږي. د دغو خبريالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغي په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بلجمنه د چی په هوکړه کې سويده. پاکستان کې یو بل خبريال جبران لوران هم هله شي چې د ستونزو د حل جمعني عملی بڼه غوړه کړي.
نظم هیلتا د لدغو بنسټونو او نو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو حخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبريال غږ اوچت کړي، نو دا غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبريال د ژوندانه د خطوب د هغوی د ستونزو د حل او له خبريال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لږونه ډیره افغان خبرلان چې دریو مو هیوادونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینی بنسټونه مالی مرسته کوي خو په خبره هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د روسي راپور پر بنسټ د اټکل لمخ د افغان کډوالو شمیر په 2022م کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخ چې پرون خپور شو د 2022م کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځایه شوي چې 15.1 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022م کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022م کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021م او 2022م کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022م کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلود خلاص شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول لزده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022م کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه، بل د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي قیمتي هم زیاته ده. شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېرې نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خبرې کړې بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022م کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022م کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی چې د نړۍ په کچه په اووه اتیا هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارس موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړ شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. پنځه دیرش کلن عادل کریم چې له لس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سړک مکمل خراب ده، تونل